سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه د مو ظفر دسیال د شفیق غیر تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د اروپا د پارلمان مشروي طالبان خزي لمخلري کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني میرمنې پرمختګ وکړي. روبات لا مست 16 پرون په ټویټر ولیکل چې د افغان مرمنو حقونه په چټکه در پخولاندې کیږي او سخت در فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې لشبګم ټولګي او پورته د نجونو د خونځي او مخینی ولیده. تر 15 میاشتو ډیر وخت چې د افغانستان په اکثر سیمو کې نجونی منځنۍ خونځي او لیسو ته له تک څخه محرومې دي. په تیرو اتو میاشتو کې په ترافیکي پیښو کې شاوخوا اتیا اویا تنه مړه شوي دي. د بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د ترافیکي مسؤلینو له قوله ویلي دي چې شاوخوا زر تنه نور په دغه پیښو کې زخمیان شوي دي. دا ډیرو دغو پیښو علت د سړکونو خرابوالی او بې احتیاطي ښودل شوې ده. د انډونیزیا چارواکو نن د نومبر په 28مه ویل د وړمې ورځې خونړۍ زلزلې کې د وژل شوو کسانو شمیر 225 تنو ته لوړ شوی دی. په دې زلزلې کې لږ تر لږه 308 تنه ټپیان شوي او 13 تنه نور نادرکه دي. ژغورونکو د ژوندۍ او ژغورل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. دغې زلزلې کې څه باندې 200 کسان بې کوره شوي دي. دا زلزله چې د ریختر په کچه 15.1 درجه او مرکز د پلازمینې جاکارتا په 40 کیلومتري سویل ختیځ خودل شوی دی. د پلاسال کې د چوسکل د افغانستان په سویل او سویل ختیځ کې د وی جوړونکو زلزلې سربېره زیاتره سي هیوادونه د طبي پیښو شاهد و. دا 2022 مونیخ نړیوال امنیتي او نظامی کانفرنس د روسیې رسمي پلاوی نوور بلل کیږي. د خبر المانی ډیپلوماټ او د مونیخ کانفرنس مشر کریستوف هویزګن پرون یو ټویټ کې کړی دا غلی کلی دی موږ با توی یعنی روسان ته د پروپاګاندا لپاره داسې یو پلیټ فارم ورنه کړو. د مونیخ نړیوال نظامی او امنیتي کانفرنس چې د نړیوال مسلې د بحث لپاره یو مخکخ فورم دی دا 2023 کال د فبروري په 18مه پیلېږي او په 19مه یې پای ته رسیږي. د تری فبروري راهیسې چې روسیه پر اوکراین برید کړی دی لویدیځو هیوادونو په روسیې بندیزونو ته مخه کړې ده. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبه په لړ کې دا شپه د ارجنټینا او سعودي عربستان د لوبډلو ترمنځ لوبه 1-2 پر وړاندې د سعودي په ګټه روانه ده. د لوبې په 18مه دقیقه کې د ارجنټین نامتو لوبغاړی لیون میسی نوړی ګول وواهه خو د دوهمې نیمې په 40مه کې سالیول شهري او په 50مه دقیقه سالم دو ګولونه وهل. اټکل شوې ده چې نن د کابل وخت مازیګر په 15:30 بجو دوهمه لوبه د تونس او ډنمارک ترمنځ، دریمه د شپې 14:30 بجو د مکسیکو او پولند او څلورمه لوبه د شپې 15:30 بجو د فرانسې او استرالیا ترمنځ وشي. په پرونی لوبه کې انګلستان ایران ته 6-2 ماته ورکړی و. هالند بیا سنګال ته 2-0 ماته ورکړی و. امریکا او ویلز ترمنځ لوبه مساوي شوې وه. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. تورپا پارلمان مشروي په افغانستان کې د خزو حقونو ورستر بلې لګ وخت سره مخ دی او راتلونکي هم نڅرګندې. او په ځواب کې طالب چرواکی وایي د اسلامي اصولو په لیکل د بشري حقونو د نقص په معنا ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. دا جیمی را رسیدو خلک اندیښمن کړی دی.
هم دا اوس سړی وزي لکونه د کار لپاره د سهار نه تر ماښام پورې ډیر کار وکوي، هغه بسل یا 200 افغانۍ وي.
مکوړه د خبرونه کې د هغه خلکو سره خبرې کړې دي چې د جیمی پر رسیدو سره کار نه لري او د سون توکین شخصله. همدارنګه لدې سره جوخت کابل میشتي بیا د برېښنا لپاره شوی سر ټکوي.
ورګوس ورک ډیر زې په شوه ډیر خراب شوه د شپې او بجر ازي تر سهار ای هغه کله کله نه بیرته زی بر مشکلات ډیر دی اوس جمع هم دا هم دا
په ډیر هم درته وړاندې خبرونه کې راپور لرو. دا سنسي پرمختګ او نړینه بیا د اروپا فضائي ادارې په فضا کې د خپل حضور د پراخوالي لپاره د هڅو په ترڅ کې غوړې سپوږمکۍ ته یو لوجستیکي وسیله واستوي. بشیدا په څنګه وسیله وی وړاندې پیدا کوي. ایران د اټومي پروګرام نو پرمختګون ته به هم تم شو ملتیا مغوړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د اروپای پارلمان مشر وايي په افغانستان کې د ښځو حقونو ورستر بلې ګواښ سره مخ دي او راتلونکي هم نڅرګندي. نو موري پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانستې کې ویل په افغانستان کې تر اوسه هم جونې منځني او خونځي وته نه پریښودل کیږي او طالبان هڅه کوي چې خزي وروسته پاتې شي. او خو بیا د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوال ټولنې غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په خوندیتوب کې د عملي ګامونه واخلي. جزئیات په دومره ځای باندې لور.
د اروپای پارلمان مشروای په افغانستان کې د نجونو او ښځو ژوند په ټاپه ولاړ دی. روبرتا میتسولا پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانسته کې ویلي د کابل سقوط 15 میاشتې وروسته خزي مخ په زیاتیدونکو توګه له ټولنیزو او عامه چارو ایستل کیږي او عمومي ځایونو ته د تلو مخه نیول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنۍ او ښوونځیو بندیدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې خزي وروسته پاتې وي.
د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لژمنو سره سره د کلونو پرمختګ شاته روان دی. د اروپا پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی نه پر غو واکمن شوی ته. طالبان غواړي چې خزي وروسته پاتې وي خو موږ غواړو چې هغوی پرمختګ وکړي. سوچ یې په ټولنه کې خپل مناسب ځای ترلاسه نکړي موږ به د غږ پورته کولو ته دوام ورکړو.
د اروپای پارلمان مشروای په افغانستان کې د خوځو حقونو ورستر بلې لګواخ سره مخ دی او راتلونکي هم نات سرګند دی. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایاندي زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې تاسو سنشت چې وخی د چا حق نقص شوې دی.
د اسلامي امارت له خوا نه روان د کوم برخې سي تروس رسیدګي نه د سولې رسیدګي وسی بل داسې هیواد قوانين عمل کول یا د اسلامي قوانين په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقض نه.
طالب چارواکي داسې مهال د قوانینو د عملي کېدو خبره کوي چې تر اوسه د خپل اوسنی رژیم لپاره هیڅ ډول قانون نه دی اعلان کړی. تر خوای طالبانو د خوځو د حقونو هغه فعالان هم نیولې چې د قانون په هانو له انده په مشهور ډول د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره غک پورته کړي. د فعالانو ظریفه یعقوبی د حقې خور او علي عزیزي په ګډون یو شمیر لا هم د طالبانو په بند کړي. د سیشن میپورز د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر کرندیکر هم په خپل ټوئیټر باندې یو ځل بیا د طالبانو له بند د ظریفه یعقوبی او د حقې د همکارانو د ازادي وختنه وکړه. وای هغه خزي چې د خپل حقونو په اړه غک پورته کوي افغانستان ته ځان نه رسوي بلکې برعکس خپل سرنیونی د افغانستان صوبات ته ځان رسوي او په هیڅ ډول سولې ځامل نه دی. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو فعاله چې اوس هم افغانستان کې د ونغوړې نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل نړیواله ټولنه باید د خبرو پر ځای د افغانچونو او خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي.
اوس په افغانستان کې انجونې حق نه لري چې باید تعلیم وکړي. د خپل هغه تاګ راتک ګرځیدل حق نه لري چې خپل کورنۍ سره وګرځي. د تعلیم د ښه خدماتو حق نه لري چې د چانه وغوښتي او نه درخواست وکړي. تاسو مکلف یې چې خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبان اوسنۍ رژیم داسې مهال د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی چې دوی د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په کورتننه او نړیواله کچه غوښتنې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي نیولي بلکې ورستر بلې په ښځو محدودیتونه لا زیاتوي. له نوي بندیزونو یې خالي حمامونو تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو د ورتګ مخنیوی د یادونې دي.
راپور کې مو واوریدل چې د اروپا پارلمان مشر ویلی په افغانستان کې د ښځو حقونه ورستر بلې لګوخ سره مخ دي او راتلونکي هم نڅرګندې. د موړې پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانستې کې ویلی په افغانستان کې تر اوسه هم جوني منځنۍ او خوانځي او تنه پرې خدل کې یو طالبان هڅه کوي چې ښځې ورسته پات شي. موږ په همدې تړاو د ښځو د حقونو فعالې ډیوی پاتنګ سره خبرې کړې دي او په فایل کومونه پوښتلې دي چې ولې د طالبانو او د نړیوالې ټولنې اقدامات یوازې په اعلامیو او خبراتورو راټول دي.
ورې ستونزه څه فکر کوم چې په دواړو خواو کې ده، هم نړیواله ټولنه کې ده هم په طالبانو کې ده. بلا شک دلیل اول دا دی چې دواړه موږ تاسو وینو چې د ټویټرو له طریقې نه لکه تاسو چې ووې د ټویټرو له طریقې نه دوی خبرې یو بل سره کوي، نقد کوي یو بل سره، او په منځ کې څوک په دې ځای کې سوازي میرمنې دي. ګورې که چیرته موږ تاسو د نړیوالې ټولنې د کړنې ووینو، هم دوی وو چې افغان میرمنه یې تنا پرې خوله، هم دوی وو چې د امریکا ملاتړ یې وکړه چې طالبان نن ورځ په افغانستان کې دي. او په عین حالت کې که چیر د واقعیت نړیواله ټولنه غواړي چې صحیح طریقې باندې په طالبانو باندې فشار راوړي، نو د فشار هغه دې بدلې کړي. فعلا د کوم فشار نه چې دوی راوړي وینو چې ټول ناکامیږي ورستر بلې.
د فشار څنګه وسیلې وکړای چې طالبان راضي کړي؟
د ډیپلوماتیک ژبو د طریقې نه باید فشار راوړي. ما ټول هدف دا دی چې دوی باید خبرو له طریقې نه د طالب سره باید خبرې وکړي چې دوی څه شی غواړي، دوی څه رقم کولای شي چې خپل ملت دی په شرف میدان در آمخته کی. اوس موږ تاسو وینو ګوره هر ورځ په دوی باندې په طالبانو باندې په یو طریق نه باندې زونه ور باندې لګوي، ورا سفر نشي کولای په طرف نه چورته ګوره په خطر کې ورسره ناست وي.
د بل طرف میرمن پتنګان د بده معنی ده چې کچېته نړیوال له یو طرف نه په طالبانو باندې زونه وزکې د لپاره چې افغان ملت راضي وساتي، له بل طرف نه بیرته ورسره همکاري کوي، یعنی دا د دوی هغه سیاست ده.
دا خو واضح خبر تاسو ګوري وینې چې سفارتخانه شته دي ناست ورسره شته ده، زموږ وزارت خارجه هر ورځ وی چې دومره نوبت وی چې ورته دریدلې وی چې همدا خارجان ورځي امات ورسره کینی وې ته په خاطر باندې طالبان هم ارزښت دوی تاسو نه ویني چې وی چې کدی په موږ باندې هر رقم هغه راوړي فشار نه راوړي موږ هغه څه چې غوړو وکوه هغه کار کوو او فائنالات کې موږ په خپل ملت باندې غوړو کنټرول ولرو.
دغه کنټرول چې تاسو ونه یادونه کوي یوازې دا په دې طالبان راټولوي چې په مېرمنو به محدودیتونه وځي کوي.
نن راځم چې ته دوی غوړي کنټرول ولري غوړي د مېرمنې نه پاید کړی که چېرته پرون راز باندې که به چېرته دوی وخت پیشرفت وکړي بیا وخت لري چې میدان ته مېرمنه راوباسي چې ودرېږي چې موږ د مېرمنې وخی چې د مېرمنو طریقې نه دوی پیشرفت د فکر نه کوم چې تنا په دې باندې کیږي چې موږ تاسو نمایش ته ښځې وړاندې کړو یا باید ښځې باید په بندیخانو کې واچوو. نمایش که چېرته موږ غواړو چې پیشرفت د مملکت څه رقم یا هغه د تعلیم د کچې له طریقې نه کیږي.
په بخښنې سره، ولې طالب مېرمن انتخاب کړې ده؟ ولې دوی د مېرمنې د توانمن کېدو نه حراس لري ډارېږي؟
ګورې دوی غواړي چې د مېرمنو غږ بند کړي او په دې باندې پوهېږي چې مېرمنه څومره تاثیر ګذاره ده، خصوصا بیا په یوه کورنۍ کې چې تاسو ووینئ مېرمنه څومره یو قوي رول په ټولنه کې لري، په خپل کور کې لري. نو همدو دپاره دوی غواړي چې مېرمنې چېرته پاتې شي تر څو هغه د دوی کوم خپل هغه فکرونه چې دي هغه وشي کړی چې په خلکو باندې عملي کړي.
یعنې دا به په دې معناوي چې دوی غواړي افغاني ټولنه او هغه خلک چې اوس په افغانستان کې ژوند کوي دوی بیخي شاته پاتې شي.
واسه خبر ده ګوره که دوی هدف در نه دی چې دوی به شاته پاتې شي، دوی سر غواړي چې کوم پرمختګ کیږي کنټرول وای دوی په لاس کیږي. دوی نه غواړي چې مېرمنه ډیر زیات پرمختګ وکړي، دوی غواړي چې محدود پرمختګ مېرمنه ولري. دوی نه غواړي
محدود مېرمن پتن کوم خو کوم موږ چرته محدود پرمختګ کوو دا په دې معنی یا مېرمنې محدود پرمختګ کوي دا په دې معنی چې افغاني ټولنه محدود پرمختګ کوي او دا به یوازې د نارینه وو تر کنټرول لاندې وي. هدف هم دا ده.
ام تاسو دې ام دا رقم غوتو تاسو اوس وینم دوش سره موږ تاسو شاهدین است او ستونز په اندازه کې ده چې محدودیتونه څه وخت چې راضی په هغه په مېرمنو باندې تاسو لګاوه یا مېرمنه ده چې هغه ماشومان تربیه کوي، څه وخت چې و مېرمنه تعلیم ونه لري خو ماشومان صحیح نشي تربیه کولای، نو هم دوی په خاطر باندې ستونز ایجاد کیږي په خپل ټولنه کې. نو موږ چې نن ورځ د غژیاتارو په ټول نړۍ کې افغانانو مېرمنو یا په خپل افغانستان کې چې مېرمنو غږ راپورته کړي په دې اساس ټکی باندې پیږي او اکثرا نه هم په دې باندې پویږي او د دې مخالف دي چې د ځینې کومې پالیسیانو چې خپل طالبان چې اوس فیلان په لوړپوري چارواکي دي په طالبانو کې وخوی هم په دې باندې پویږي چې کومې پالیسیانو چې د مېرمنو به عیسا کې چې دوی راوړي دي د غلطې پالیسیانو دي.
د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ و چې د افغانو مېرمنو د حقونو په اړه موږ سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
وزبی هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. داسې مهال چې له ازبکستان کابل ته د واردېدونکو برېښنا جریان سم نیمه راښکته شوی دی، کابل میشتې د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي. دوی وایي څلور ساعتونکي یوازې 8 ساعته برېښنا لري او د کار ورځنۍ چارې ټکنۍ کړې دي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ستونزې د حل لپاره لاس پکار شوی دی. جزئیات به په دې راپور کې وره.
سوړ چې مې د سونتو کولوړې بیا او د برېښنا پرچاوي هغه څه چې کابل میشتې زورونکې حالت سره مخ کړي. د کابل د کارتینو اوسیدونکو ولی وای په ټوله شپه ورځ کې و یا هم 8 ساعته برېښنا لري او هغه هم د تیر په پارتله ډیره ضعیفه ده.
ورکوس وخت کې ډیر ضعیف شو، ډیر خراب شو، د شپې او بجې راځي تر سهار ای هغه کله نه بیرته ځي. برق مشکلات ډیر دی، اوس جمع هم ده، هم ده د لرګي وسوک نه لري، لرګي هغه والی هم ده، برق هغه کله نه بيخي ضعیف شو ده. برق
د کابل یو بل اوسیدونکو روح الله هم وای ساعتونه ساعتونه برېښنا نه لري او په سړو خونو کې
پتیار وخت تیروي.
یو خبر برېښنا نوی بل ترڅنګ په سونتو کې هم قیمتونه ډېر لوړ تللی دي. خلک نشي کولای شي سونتو کې هم راونی شي د کورونو د ګرمولو لپاره ترې استفاده وکړي.
کابل میشتي داسې مال د برېښنا د کموالي په اړه شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفی الله احمدزی پرون رسنیو ته وویل ازبکستان له تیرو لسو ورځو راهیسې افغانستان ته واردېدونکي برېښنا سمنی مراکمه کړي.
کشور ازبکستان نظر به کې
ازبکستان خپل تولیدي دستګاو کې د سنزو پیدا کېدو له عمله موږ ته خبر راکړ هغه برېښنا چې موږ له ازبکستان اخلو له 310 میگاواټ او 200 میگاواټ تر اخته کوي.
د احمد زی په خبره که څه هم ازبکستان ژمنه کړې وه چې دا ستونزه به تر درې ورځو حل شي خو دی وایي لا تر اوسه حل شوې نه ده. د برېښنا شرکت دا هم وایي چې دوی له ازبکستانه د برېښنا د کمېدو وروسته تاجکستان او ترکمنستان سره اړیکه نیولې او هڅه کوي چې رامنځته شوې تشه ډکه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې مو د افغانستان برېښنا شرکت د پارچاوۍ د زیاتېدو په اړه هم وپوښت خو ویاندې حکمت الله میوندي ځواب رانه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې کابل میشتې د برېښنا له پارچاوۍ سر ټکوي، بلکې دا هغه ستونزه او نیوکه ده چې هر مهال یادونه کېږي خو د حل لپاره یې بنسټیز ګام نه دی پورته شوی. افغانستان د برېښنا د تولید لپاره د روانو اوبو، لمر او باد په څیر پراخه سرچینې لري، خو هغه ډول چې اړینه ده له دې سرچینو د برېښنا د تولید لپاره ګټه نه ده پورته شوې.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس پام گاونډي ایران ته ورشو. راپورونه وایي ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیمو غني کول پیل کړی دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې تهران ویلي دی چې دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې درې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی دی چې له تهران څخه یې د نوري همکارۍ غوښتنه کړې ده. جزئیات په احمد تکل نوور.
د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو په اساس د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غني کول پیل کړی دی. یسنا نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA ته په یو مکتوب کې خبر ورکړی چې په فوردو بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غني کول پیل کړي، او دا یادونه هم کړې چې دا د IAEA د وروستي پریکړې لیک په ځواب کې سخت خبرګون دی. د تیرې پنځشنبه په ورځ د IAEA د مشرتابه بورډ 15 شوغړو هیوادونو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ایران په دریو اټومي بټیو کې د یورانیم د موندل شویو نخو په اړه په تحقیقاتو کې د سمدستي همکاري غوښتنه پکې شوې. د خبره د بندو دروازو شاته د IAEA د غونډې ګډونوالو ډیپلوماټانو کړې ده. ایراني رسنیو ویلي دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی چې له تهران څخه د نورې همکاري غوښتنه کړې. د SNN په نوم د ایران یوې بلې خبری شبکې بیا خبر ورکړی چې تهران غواړي د ناتانز او فوردو په اټومي تاسیساتو کې نوي سنټرفیوژونه هم ځای پر ځای کړي. ریټرز خبری آژانس په 13 جون میاشت کې راپور ورکړ چې تهران په پام کې لري د فوردو په اټومي بټۍ کې د یو ډول نویو سنټرفیوژونو د ځای پر ځای کولو لپاره د یورانیم د غني کولو فعالیتونه زیات کړي. دا سنټرفیوژونه دا ورته لري چې د یورانیم د غني کولو د بیلابیلو کچو ترمنځ بدل را بدل شي. IAEA پر روان 2022 کال کې د دوهم ځل لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تحقیقاتو اړوند پریکړه لیک تصویب کړ، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دا پریکړه لیک رد کړ او ویل چې دا سند سیاسي انګیزه لري.
اوس هم د ساينس او ټکنالوژي د نړینه د اروپا فضایي ادارې په فضا کې د خپل حضور د پرخول لپاره د هڅو پترڅ کې غواړي سپوږمکۍ ته یو لوجستیکي وسیله واستوي. دغه ادارې د غراز د فضا د خوندیتوب لپاره یو طرح وړاندې کړی د چلمخیه تر 2030 کال پورې ټولي هغه سپوږمکۍ چې د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کیږي د زړښت په وخت کې باید یو منظم پلان لمخې له مدار څخه لري شي. جزئیات په دې راپور کې وره.
اروپایي وزیران نن په پاریس کې د هغې بودیجې پر تصویب خبرې کوي چې د اروپا فضایي ادارې د راتلونکو دریو کلونو لپاره د خپلو فعالیتونو د پراختیا لپاره 25% زیاته کړې ده. دغه ادارې له 28 غړو هیوادونو غوښتي چې پر ځمکې د څارنې، د لارښودنې یا نویګیشن خدمتونو د پراخوالي او په فضایي څېړنو کې د یو اساسي لوبغاړي په توګه د پاتې کېدو لپاره 3.5 میلیارد یورو ته اړتیا لري. مخکنی درې کلن بودیجه چې په 2019 میلادي کال د دې ادارې لپاره منل شوی و 4.5 میلیارد یورو و. د اروپا د فضایي ادارې د شورا مشره انا راتسمن وایي د غړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه چې دغه بودیجه په څه ډول تعمین شي ډېر نظرونه او لیوالتیا شته. د پاریس په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې به دغه راز وزیران څو ورځې وروسته له هغې چې د امریکا فضایي ادارې ناسا یوه سپوږمکۍ چې د خدمتونو یو اروپایي موډول لیږده و سپوږمۍ ته ولیږله، پر هغه پلان هم خبرې وکړي چې سپوږمۍ ته د ارګوناوت په نوم خپله یوه لوجستیکي سپوږمکۍ یا وسیله واستوي. د دې ادارې په نورو نوښتونو کې د ځمکې لاندې مدار ته د اروپا د نړیوال نیویګیشن سیستم غځول او د اقلیمي څېړنو د پراختیا لپاره د هارمونی په نوم د یوې نوې سپوږمکۍ د ماموریت پیلول شامل دي. د اروپا د فضایي ادارې غړي هیوادونه به همدارنګه له کاره لوېدلو ټوټو څخه د فضا د پاکوالي پر یوې تګلارې هم خبرې وکړي. دې موضوع ته په تېره بیا د اوکراین له جګړې سره چې ښایي په فضا کې په چټکۍ لکه د سپیس ایکس سټارلینک په څېر بیړیو د استولو ګڼه ګوڼه زیاته شي پاملرنه زیاته شوې ده. د اروپا د فضایي ادارې رئیس جوزف اشباخر له رویترز آژانس سره په وروستۍ مرکه کې د ځمکې د مدار لاندې برخه کې د وسایلو د ګڼه ګوڼې په وړاندې د یوه نړیوال چټک اقدام غوښتنه وکړه چې په هغه کې د ساتلایت ضد وسلو پر آزموینو بندیز هم شامل دی. هغه ویلي که څه هم تر اوسه دا نادره ده خو دا ډول آزموینې د فضا د پوځي کېدو په اړه اندېښنې زیاتوي او هغه به د سوداګریزو چارو او نورو سوله ییزو هدفونو لپاره له فضا څخه استفاده له ګواښ سره مخ کړي. د نوموړي په وینا پر دغو ګواښونو سربیره اوس هم په فضا کې د لکاره لوېدلو سپوږمکیو او توغندیو ټوټو د ځمکې د مدار ټیټه برخه له ګواښ سره مخامخ کړې ده. ښاغلی اشبخر وایي د ناوړه پیښو خطر شته او دا یوه ستونزه ده په تېره د هغو لپاره چې فضا ته د ډیرو شیانو په استولو کې فعال دي. د نوموړي په خبره اړتیا ده چې په نړیواله سطحه د دغې ستونزې غم وخوړل شي. ښاغلی اشبخر په دې برخه کې د فضا د خوندیتوب لپاره پر هغې طرحې ټینګار وکړ چې له مخې تر 2030 میلادي کال پورې ټولې هغه سپوږمکۍ چې د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کیږي د زړښت په وخت باید د یوه منظم پلان له مخې له مدار څخه لرې شي. هغه زیاته کړه کله چې تاسو یوه ملي پارک ته کوم شیان له ځان سره وړئ نو له مصرف وروسته یې پاتې شونې د کثافاتو په ځایونو کې اچوئ. د ځمکې په مدار کې هم باید ورته چلند وشي. که موږ یو سټلایت هلته ځای پر ځای کوو نو راته پکار ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې هغه باید بیرته لرې هم کړو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په دوی منی مای کې درته نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقونو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې د افغانستان یو بل مسله راخلو. د سره صلیب نړیواله کمیټې ویلي پر روان ژمي کې افغانان له سختو کړونو سره مخ دي. د سره صلیب نړیواله کمیټې په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي دي د افغانستان نیمه نفوس چې دی اوس او ژمي د ملیونو کسانو ژوند د ګواخسر مخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک بیوزلی، ناسم اقتصادي وضعیت او روان ژمي ته سخت اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د سهار نتر محمد پوری کډیر کار وکوي هغه بسل
یا دوه دیش کلن محمد حارس چې د کابل اوسیدونکو دی وای که څه هم اقتصادي ستونزې زیات دي خو د ژمي پر رسیدو لاپس زیات شي. دی وای هر سهار د کار په لټه کې لکوره وزي خو مخام نه هلی کوټه ستنيږي.
ژمی را ورسېدو او سره ډېر مشکلات مو درلوده خو اوس دوه چنده شو. همدا اوس سړی وزي له کور نه د کار لپاره د سهار نه تر ماښامه پورې که ډېر کار وکوي هغه به سل یا 200 افغانۍ وي. په هغه کې به څه وکوي؟ د ماشومانو لپاره دوا به واخلي، لرګي به واخلي، زغال به واخلي، څه به واخلي؟
د دې ښار بل اوسیدونکو محمد انعام چې د کار په لټه کې له کوره راوتلی وای د ژمي راتګ سخت ورخطا کړی او حیران دی چې څه بکوي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
مردم کولی باور
ټول خلک بیروزګار دي. موږ هم غواړو چې وخه کار ولرو، بچیو ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړو، مو غواړو چې دلته امنیت وي، خوشاله ژوند ولرو.
دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر روان ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د لومړنۍ خوراکي موادو بیې لوړې شوې او بېوزد کسان یې د اخیستلو توان نه لري. د ژمي راتګ د بېوزله افغانانو کورنیو لپاره بله ستره ننګونه بلل کېږي چې ښایي له سختو کړاوونو سره پکې مخ شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي پر روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي د افغانستان نیمایي نفوس چې د دغې کمیټې په خبره 40 میلیونه خلک کیږي د خوړو د خوندیتوب له وجې له جدي وضعیت سره مخ دي او اوس ژمی د میلیونو کسانو ژوند نور هم ګواښي. یادې کمیټه ویلي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره نړیوال ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د دغه کمیټې عملیاتي مشر مارټین شوب چې تازه افغانستان ته سفر کړی په خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوې او دې مسئلې د ډیرو خلکو ته ګزاره ګرانه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د افغانستان بشري وضعیت تر ډیره بریده بد نه دی بللی، خو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 40 میلیونه نفوس څخه یې سم نیمایي خوړو له شدید کمک سره مخ دي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکړی و چې ناوې په سلو کې افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سونتوکي نه لري. دغه ادارې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي کوونکي ادارې اوچا په حواله ویلي و چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې سخت شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس په غزنی ته ورشو. د کابل کندهار لوی لار شو، د غزنی پړوند کې هم تیر شوې ده. تر ټولو لوی او کندې کپاره لار ده. د دغې لارې ډیر موټروانان وایي د دغې لارې له خراب حالت سره سخت بازاب دي چې د څو ساعتونو سفر په یوه ورځ کې کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار د سړک جوړونې چارې د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل کړي دي. خو ځینې کسان وایي په دومره لږو پیسو د دغې لاری چوڑول ناممکن ښکاری. چوزې د پدې راپور کې وره
شاخوا څلبیش کلن حاجی محمد د غرمې 12 بجې د غزنی مرکز اړوند نوغې سیمې ته رسیدلی. د سهار له مکور ولسوالۍ څخه حرکت کړی. هغه پر دغه لین سره چې ډول موټر چلوي، نوموړی د خپل سفر ځنډېدل د دغې لارې خرابوالی بولي او وایي ځکه دومره ناوخته را رسیدلی چې لاره خرابه ده. دی وایي اوس یې له هغه ځایه 2.5 ساعت سفر را کړی، خو که سړک جوړ وي دا د 45 دقیقو لاره ده.
په 2 ساعته 2.5 ساعته
که دا سړک جوړ شي بیا
دا پاوکم 1 ساعت. ډېر خوشحاله یم په دې لاره چې دا سړک جوړ شي او دا میله دا زر تر زره جوړ شي. نه به موټر خرابې، نه به سواری هم پذابي، نه به ټکر وي. لار غوبه کرایه هم راکم، تیل به هم کم. اوس تیل هم خوري 2.5 ساعته چلان وي، هلته به 1 ساعت چلان.
حاجي عقل خان بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ ملانو بابا سیمې څخه راغلی. دی هم پر دغه لین موټر چلوي.
نه ماشاءالله زغلوې نه په کراري وته.
چیرې ځې؟
غزنی بازار.
کوم خبره لسته؟
ملانو بابا نه.
لار خراب وو؟
لار خراب ده دی.
کو جوړ سی بیا خوشاله؟
کو جوړ سی ته بده خوشاله دي زوی زیرای ده.
ما سره کدام نه نو وخت تاسو اوس په سور وکړه ورسېدی.
اوس تقریبا موږ باندې یو غنټه وځي لا زیات.
کله سړک جوړ سی بیا؟
بیا خو وایس منټ کې موږ رسېږو. کوم
ملانو بابا کې؟
کوم ملانو بابا.
دغه سړک جوړیږي، دغه طالبانو حکومت وایي چې موږ دا سړک جوړو. څومره سره خوشاله یاست؟
ډیر خوشاله یم.
د کابل کندهار لوی لار چې د غزنی په اړوندو کې هم تیر سوي، تر ټولو لوی او کنده کپره لار ده. د دغې لارې ډیری موټروانان وایي د دغې لارې له خراب حالت سره سخت په عذاب دي. د 2 ساعتونو سفر په پوره ورځ کې لنډوي. د لوګر ولایت شوکت حکمل له دغه موټروانانو څخه یو دی.
ډیر سخت تکلیف دي. دا ټول موټران لار اکثره واړه موټران په دا کچاله رو باندې تر مخته کیږي. اما موټر زیم ویل پرون خو دا سره کې تقریبا دې کړی د لوګارو جوړ ته برابر ده. چالو ګان پکې بس هم دې ته ډیر هلمندي خلک دومره هلمندي چې فیسبوک یو اکسو وینو دومره ورته خوشحالي کوته. موږ وایو چې بس دغه د ټول افغانستان جوړ سي. یوازې دغه سړک په افغانستان کې تر ټولو لوی لار ده او تر ټولو لوی سړک ده او تر ټولو ډیره بیکاره ده.
دغه موټروانان وایي چې دغه لار جوړ سي نو د موټرانو په کرایو، ټکرونو او د تیلو په زیات مصرف کې به کموالی راسي. خو د دې ترڅنګ د ټکرونو له امله په تلفاتو، د دوړو او خاورو له امله په ناروغیو کې هم کمیرات لیسي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار یې د سړک جوړونې چارې پیل کړي چې د هوا تر سړېدو به یې کارونه بشپړ کړي. قاری عبدالرحیم ودود په غزنی کې د املاک او خدماتو ادارې رئیس دی. نوموړی وایي پر دغه 110 کیلومتر سړک کمې زیاتې 12 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د رئیس الوزرا له لورې به په تدریجي شکل ورکول کیږي.
دا د غزنی د بازار څخه شروع دی، بیا به د مکور تر بازاره پرې، نو دا به موږ تقریبا اساسي جوړو او په دې کې 300 پلچکونه دي او په 300 هغه اساسي جوړیږي او هغه نور چې دي هغه ترمیماتي څوک هغه جوړو. په دې باندې تقریبا 11 میلیونه شاوخوا دغونه بودیجه راځي، خو تعین د بودیجې تر اوسه پرې نشته.
د